السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې یوې بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د سندرو ملمانه خبرونه ته ځانګړې شوی خو په لاندې خبري برخه کې به ووري چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن دي چې کله خصوصي رسنیو سره مالی مرسته ونه شي ممکن په څو میاشتو کې خبرونه بندې او د رسنۍ وتړل شي. د اوکراین او روسیې د لانجې تازه حال هم درکوو. په کیف او د اوکراین په نورو ښارونو کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي. له نن سهار راهیسې په کیف کې د خطر زنګ هم وهل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر نن په اوکراین کې ځانګړي پوځي عملیات اعلان کړل. دا خبري برخه وروسته راځي. په خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دوی څېړنې ښیي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان له ایران څخه راایستل کیږي یا په خپله خوښه افغانستان ته راځي. دغه وزارت پرون وویل چې په تیرو دوو ورځو کې 15509 څلوېښتر افغانان له ایران څخه افغانستان ته راوښتي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي په کابل کې له طالب چارواکو سره کتلي دي. د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن وایي چې اروپایان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ممکن امریکا هم په پیروي ورته کار وکړي. خدا به د دې په ټکو یو ستر تیر وطن وي. د طالبانو حکومت تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بولټن له امریکا غاک سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وطن له ستراتیژیک او اخلاقي نظره یو تیر وطن وبلله. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کندهار کې یوې غونډې ته ویل یوازې د دل جبهې څخه 1050 تنو انتحاري یا د دوی پټکو استشهادي بریدونه کړي دي. تر دې کابو درې میاشتې مخکې سراج الدین حقانی د دغو برید کوونکو نږدې خپلوان د کابل په انټر کانټینټل هوټل کې ولیدل او د مرستو ژمنه یې ورکړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روسیې د اوکراین د کړکیچ په خاطر د لویدیځ له بندیزونو سره سره مسکو ته رسیدلی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون ویل عمران خان به د مسکو د دوه ورځني سفر په لړ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازي وایي د روسیې ولسمشر پر اوکراین د جګړې اعلان کړی دی. سرګی کیسلیتسیا د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته ویل چې ملګري ملتونه باید دغه جګړې د پیښېدو مخه ونیسي. مخاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو په خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره نور راپور نه هم درته لرو. خو ډیره برخه د سندرو ملمانه خبرونه ته ځانګړې شوی. د خبري برخه د سر موضوع دا چې د خبريالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې خپلواکي رسنۍ له خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې دا رسنۍ دومره مالی ستونزې ګالي چې که دوام وکړي ممکن څو میاشتې وروسته دا رسنۍ وتړل سي. تفصیل یې له عصمت څاروان اورو.
د رسنیو یو ټولنه خبرداري ورکوي چې که وضعیت په اوسني ډول دوام وکړي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به په افغانستان کې د مالي ستونزو له کبله هیڅ خپلواکه رسنۍ پاتې نه شي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د ټولنو فدراسیون وایي که د رسنیو مالي ستونزو ته فوري پام ونه شي په راتلونکو شپږو میاشتو کې به هیڅ غیر حکومتي رسنۍ فعاله پاتې نه شي. تېره اونۍ د آینه په نوم تلویزیون خپلې خپرونې ودرولې او ویل چې د مالي ستونزو کبل کار ته دوام نشي ورکبلی. د افغانستان د رسنیو خاوندان او ژورنالیستان له رسنیو او خبریالانو سره د بهرنیو مرستندویو مؤسسو د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د رسنیو مالی وضعیت خراب شوی دی. د رسنیو د ملاتړ د نهادونو د رهبری شورا غړی زیا بومیا د رسنیو اندیشنه تاییدوي. وایي
ډېر بد وضعیت په رسنیز ډګر کې مخامخ.
د بی پولی خبریالانو یا آر اس اف د ټولنی او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنی د ویګډي سروې پر اساس د تیر کال د اگست له 15 را په دیخوا په افغانستان کې 211 رسنۍ بندي شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. تر ټولو ډېر زیان ښځینه ژورنالیستانو کړی دی. په هرو 15 ښځینه خبریالانو کې 4 په رسنیو کې نور کار نه کوي.
و مریدل چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن دي او وایي چې د خصوصي رسنیو اوسنۍ مالی ستونزې پاتې شي د رسنۍ په څو میاشتو کې بندېدای شي. همدا اندېښنې زما همکار عصمت څاروان په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د رهبرۍ شورا لغړی او ژورنالیست زیا بومیا سره شریک کړي. ښاغلی بومیا په سر کې د رسنیو پر مالی ستونزو غږېدلې.
کوم رپورټونه چې په افغانستان کې او په دې وروستیو کې ځینو نهادونو البته د رسنیو د ملاتړ نهادونو خبره کړې ده او دغه تشویش او ویرې څرګنده کړې ده، دا په حق دي، ځکه دا مهال هغه رسنۍ چې پخوا تر دې په یو ډول نه یو ډول په خصوصي سکتور کې فعالیت کوو او د سیاسي احزابو او یا هم د دولت له چوکاټ نه بهر وي او خو تر ډېره حده په پروژوي او تجارتي اعلاناتو باندې یا هم له نړیوالو مرستندویو ټولنو د بسپنو په استناد باندې خپل هغه کار وړاندې به او مالي ضرورتونه یې پرې رفع کوله. دا مهال لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، نه بسپنه ورکوونکي او یا هم مرستندویه ټولنې په افغانستان کې فعال دي او نه هم چندان متوجه دي وضعیت د آزادو رسنیو فعالیت.
بومیا صاحب، یعنې تاسې هم فکر کوئ چې که له رسنیو سره مالی مرسته ونه شي په شپږو میاشتو کې غیر دولتي رسنۍ سقوط کوي؟
که وضعیت په همدې ډول روانی، زه فکر کوم له شپږ میاشتو نه به په کم وخت کې موږ ډېر بد وضعیت په رسنیز ډګر کې مخامخ شو. او دغه اوس مهال هم چې زه غږېږم، داسې رسنۍ شته، ډېرې داسې رسنۍ شته چې له شپږ میاشتو را په دې خوا یې خپلو کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړي او یا هم خپل فعالیتونه یې دومره محدود کړي دي چې وکولی شي تر یوې مودې پورې هغه خپل حیات ته پرې باندې ادامه ورکړي. خو فکر کوم چې اوس دغه تجویز چې فعالیتونه محدود کاندي هغه هم خپل هغه آخري حد ته رسېدلې ده او دوی ناګزیره دي چې خپل فعالیت په ټپه ودري.
په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د رهبرۍ شورا غړی او ژورنالیست زیا بومیا و چې له ازادۍ راډیو سره یې د رسنیو پر مالي ستونزو خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه
اوریدونکو. وروسته د روسیې او اوکراین د لانجې د تودېدو حال هم درکوو، خو اوس د افغانستان یوه بله مسأله. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت له دوو جګپوړو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او په ځانګړي ډول د هلمند سیند د اوبو پر سر د دوو هیوادونو پر اختلاف خبرې وکړې. ایراني چارواکي وایي چې د طالبانو حکومت د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق په اړه خپلې ژمنې عملي کړې نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وایي هیواد یې د هلمند سیند د اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره جدي هڅې کوي. ایراني چارواکي وایي وروسته له دې چې افغانستان د کمال خان بند جوړ کړ، د ایران په خاوره کې د هلمند په سیند کې اوبه تقریبا وچې شوې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په پوله کې د خپل هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته د سفر په مهال وویل افغانستان او طالبان د ایران د اوبو د حق په برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. له دې سره په یو وخت پرون چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره په کابل کې وکتل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل ازادي رادیو ته وویل د ایران د ولسمشر استازي د دوو هیوادونو پر سیاسي او اقتصادي اړیکو او وروستیو تحولاتو خبري کړې دي.
ښاغلی متقی صاحب، د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې ګټورې وبللې او د اړیکو په پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. دغه راز محترم عبداللطیف منصور صاحب هم د اوبو او برېښنا په اړه د اسلامي امارت دریز او اړتیا څرګنده کړه. د ایران خاص استازي حسن کاظمي قومي د تیرو ناسو په تداوم د معدنو، زراعت، انرژي او اوسپنې پټلۍ د مشترکې پانګونې په اړه د خپل حکومت پوره امادګي ښکاره کړه.
د ایران د انرژي وزیر هم په وروستیو ورځو کې ویلي و چې افغان لوري تر اوسه پورې د هلمند په سیند کې د ایران د اوبو د حق د ورکولو په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. د ایران تسنیم خبری آژانس بیا د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت په قول ویلي چې ایران ته د تخنیکي ستونزو له کبله کومره اوبه نه دي بهیدلي چې باید بهیدلي وای. د آژانس همداراز ویلي چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د اوبو د ویش پر هغې ژمنې ولاړ دي چې په 1450 لمریز کال کې شوې وه.
اوریدونکو د یونسکو او طالبانو یو پلاوی غور ته تللی چې هلته د جام منار له نږدې وګوري او د رغونې چارې پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د غور ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست عبدالحی زعیم ازادۍ رادیو ته وویل د اطلاعاتو او فرهنګ ښار جوړونې د کلیو د پراختیا او یونسکو د استازو په ګډون پلاوی غور ته سفر کړی دی.
زبیح الله سادات رئیس
باستانشناسی د اسلامی امارت د لرغون پیشندن رئیس زبیح الله سادات د کلیو د پراختیا وزارت او نورو ادارو له یو پلاوی سره چې د یونسکو استازی هم ورسره مل دی غور ته راغلی.
د غور جام منار چې له څنګه یې سین بهیږي نه یوازې اوبو یې بنسټونه توګلی بلکې وروستۍ زلزلې لا نور زیانګالی کړی دی. زعیم هم دې ټکی ته په اشاره وویل وروستۍ زلزلې د دې منار د یوې برخې اصلي او هغه خښتې چې د دې منار د ساتنې لپاره ایښودل شوې وې غورځولې او اوبه یې لاندنۍ برخې ته تللې دي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي د جام د تاریخي منار د ساتنې لپاره په اوسنیو شرایطو کې باید د منار شاوخوا ته قوي استنادي دیوالونه جوړ شي لندن یو برخو ته لاړې نشي. د غور یو فرهنګي نبی ساقی بیا وایي چې د جام منار د ساتنې لپاره باید هغه ته نږدې د غټو موټرو د تګ راتګ مخه ونیول شي. جام منار په 1490 میلادي کال کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ شو چې 3.5 متره لوړوالی لري. دغه منار د شهرک په ولسوالۍ کې دی او په 2002 کال کې د یونسکو د فرهنګي او علمي سازمان له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د نړۍ تاوده موضوع دا ده چې د روسیې او اوکراین ترمنځ لانجه په ظاهره تاوده شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازی وایي د روسیې ولسمشر پر اوکراین د جګړې اعلان کړی دی. سرګی کیسلیتسیا د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته چې نن وختي ترسره شوه وویل چې ملګري ملتونه باید دغه جګړې د پیښېدو مخه ونیسي. د امنیت شورا په دې ځانګړې غونډه کې د نورو هیوادونو استازو هم د روسیې وغوښتل چې پر اوکراین له پوځي یرغله لاس واخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار وختي په اوکراین کې د ځانګړو پوځي عملیاتو اعلان وکړ. پوتین په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې دوی د اوکراین د اشغال نیت نه لري. لویدیځو آژانسونو راپور ورکړی چې د اوکراین پلازمینه کیف او شاوخوا سیمو کې له نن سهاره د 14 غږونه هم اورېدل شوي. په کیف کې سهار مهال راهیسې د خطر زنګونه هم وهل کیږي. تازه د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د بلاروس او روسیې لخوا د دوی په سرحدي سیمو، سرحدي ګزمو او امنیتي چک پوسټونو د توپونو، درنو وسلو او وړو وسلو ډزې شوې دي. اوریدونکو اوس هم وار رسیږي د سندرو میلمانه خبرونې ته. خوتره وړاندې یو بل جالبه موضوع هغه ده چې فیسبوک ویلي لدی وروسته به د هغو ویډیو جوړونکو ته پیسې ورکوي چې په ویډیوګانو کې نوښت کوي او خپل ویډیوګانې پر فیسبوک خپروي. تفصیل په دې راپور کې.
له انستګرام وروسته فیسبوک هم اعلان وکړ چې اوس ته ویډیوګانو جوړونکي د وړو ویډیوګانو لخبرولو پیسې ترلاسه کولای شي. د فیسبوک اړوندې کمپنۍ میټا پرون چهارشنبه وویل اوس له 150 هیوادونو څخه د لنډو ویډیوګانو خپرونکي له خپلو تولیداتو څخه ګټه ترلاسه کولای شي. تر دې وړاندې فیسبوک یوازې هغو ویډیوګانو ته پیسې ورکړي.